ازادي رادیو څخه د وروستي نیم ساعته پښتو خبري مجلې اوریدونکو است. د خبري مجله ما قسیم سولمل چمتو کړی دا د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. په خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان جمهور ریاست وایي د اسلام آباد د سبا ورځې د غونډې کې په غونډه کې به داسې چوکاټ رامنځته کیږي چې له مخې به د سولې په پروسه کې د پاکستان د ژمنو عملي کول وڅارل سي. د دې ترڅنګ ننګرهار ته د ولسمشر اشرف غني د نن ورځې د سفر په اړه هم درته راپور لرو، خو لومړی وروستي خبرونه له محمد صادق رښتینی څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ختیځ ولایتونو د امنیتي مسؤلانو وغوښتل چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو نن سهار د تخار ولایت د قد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې. او د خلیج سنی شاهي هیوادونو له سعودي عربستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ختیځ ولایتونو د امنیتي مسؤلانو څخه وغوښتل چې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي او د هغو کسانو په وړاندې چې دولتي مځکې غصب کړي دي هم اقدامات وکړي. ولسمشر دغه څرګندونې نن په جلال آباد کې د څلورو ختیځو ولایتونو د بېلابېلو استازو سره تر لیدنې او خبرو وروسته وکړې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ولسمشر لومړی د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو له چارواکو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو سره په بېلابېل ډول ولیدل او په بیا بیا له دغو کسانو څخه جوړې شوې غونډې ته وینا وکړه. د ننګرهار ولایت په کامې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو ماین د چاودنې له امله درې تنه ملکیان وژل سوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه نن شاوخوا یو بجه د کامې ولسوالۍ د میرزاخیلو ښوونځي ته څیرمه سوې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو نن سهار د تخار ولایت درقد ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د دغه وزارت اعلامیه وایي د دغو عملیاتو په ترڅ کې دېرش تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل سوي او نه تنه نورې له یوې اندازې وسلې او مهماتو سره د افغان ځواکونو لخوا نیول سوي دي. ویل سوي چې په دغه عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل سوی. د کرکټ بورډ چارواکو له عامو خلکو غوښتنه وکړه چې د کرکټ د نننۍ بریا په صورت کې هوایي ډزې ونه کړي. افغانستان او زیمبابوې نن د افغانستان پر وخت د شپې ات نیمې بجې دوهمه شلاوریزه مسابقه لري. د کرکټ ملي ټیم مدیر یا منیجر شیراغا همکار له شارجې ازادي راډیو ته وویل هوایي ډزې خوشحالي په غم بدلوي.
د کرکټ مینوال نه دا هیله ده چې تعالی د نوړه شي د خلکو خوشحالي مه په غم بدلوي. دغه هوایي فایرنګ یا ډز نه چې دا جړه وکړي، ځکه چې هغه چاته معلومات کیږي چې په چا دا غم راځي.
افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې د لومړۍ شلاوریزه مسابقه د 15 منډو په توپیر وګټله. تر دې مخکې افغانستان له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د 15 ساورو مسابقو په لړۍ کې ماته ورکړې وه. د خلیج سنی شاهي هیوادونو له سعودي عربستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی هغه مسله وغندله چې د ریاض په کورنیو چارو کې د تهران لاسوهنه ګڼل سوې. د خلیج د همکاري شورا د بهرنیو چارو شپږو وزیرانو پرون په ریاض کې سره وکتل. سعودي عربستان، کویت، بحرین، متحده عربي امارات، قطر او عمان د دې شورا غړي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل هیواد به د تهران په وړاندې نور اقدامات هم وکړي، خو په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ. الجبیر د سیمې د هیوادونو په چارو کې د تهران د لاسوهنې د مخنیوي غوښتنه وکړه.
موږ د هغه فرصت هرکلی کوو چې وګورو ایران د یو عادي هیواد غوندې عمل کوي، سوله ییز هیواد وي، د سیمې د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه او د ترورزم ملاتړ ونه کړي. دا هر څه د ایران په لاس کې دي.
په همدې حال کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماتیک بحران په پارولو تورن کړی. راپورونه وایي د ترکیه چارواکو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د سوریې د یو خبریال د وژنې په تړاو درې مشکو کسان نیولې دي. ناجی د هنیتیا په نوم مجلې مسؤل چلونکی د تیرې میاشتې په وروستیو کې په رڼا ورځ د ترکیې په جنوب ختیځ ښار کې په ډزو سره ووژل سو. په وروستیو میاشتو کې دا د سوریې درېیم خبریال دی چې په ترکیه کې وژل کیږي. د ترکیه دولتي رسنی وایي پولیسو یو مشکوک کس او دوه نور کسان چې ګمان کیږي له دې مشکوک سړي سره یې مرسته کړې نیولې. د دغو درو کسانو د هویت په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د مصر تلویزیون وایي د دغه هیواد پارلمان تر درې کلن ځنډ وروسته خپله لومړنۍ غونډه وکړه. سباندی درې کاله مخکې محکمې د مصر پارلمان منحل کړ. تمه کیږي وکیلان د خپلې دې دورې په لومړۍ ورځ د پارلمان مشر وټاکي. دوی 15 ورځې وخت لري څو په سلګونه قوانین چې د پارلمان تر منحل کېدو وروسته د اجرایي فرمان په توګه صادر سي و تصویب کړي. په نوي پارلمان کې د ولسمشر السیسی پلویان زیات دي. د فرانسې د ولسمشر فرانس اولان په مشرۍ د تیر میلادي کال په جریان کې په دغه هیواد کې د 150 وژل سوو کسانو یاد ته د درناوي مراتب ځای پر ځای سول. دغه کسان تیر کال د سختدریزو وسلوالو لخوا په پاریس او شاوخوا سیمو کې وژل سوي دي. فرانس اولان او د پاریس ښاروال اندي دلګو دغه مراسم پرانیستل. او رسی خبر دا جرمنی څېړونکي وایي یو سړی چې په پاریس کې د پولیسو پر ماموریت حمله کړې او په جرمنی کې د پناه غوښتونکو په یو مرکز کې ژوند کړی. دغه سړی هڅه وکړه چې د شارلی ابدو خپرونې پر دفتر د برید د کال د پوره کېدو سره جوخت د پنجشنبې په ورځ د پاریس په شمال کې د پولیسو پر یو مرکز حمله وکړي. پولیسو دغه سړی په ډزو سره وواژه. جرمني څېړونکي چې د تحقیقاتو له پروسې سره مرسته کوي پرون د جرمني په لویدیځ کې د پناه غوښتونکو پر یو پناه ځای یرغل وکړ. دوی په دې اړه په اعلامیې کې نور جزئیات نه دي ورکړي. فرانسوي څېړونکو دغه مشکوک کس د تونس معرفي کړی او وایي نوم یې طارق بلقاسم و.
ساعت ده ماشام شپږ بجې او نشته و دقیقې سوې. په دې نیم ساعته خبری مجله کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي په اسلام آباد کې به د څلور اړخیزې غونډې په ترڅ کې پر داسې میکانیزم بحث وسي چې له مخې به د سولې په پروسه کې د پاکستان د ژمنو پر عملي کولو څارنه وسي.
پاکستان اگر میگه که ما فلان کاری را انجام میدیم، یک میکانیزمی وجود داشته باشه که از جانب کشور سیومی او تثبیت شده بتانه که اینی امیدواری را برمزید بزن.
سر بیر په دې په روانه خبری مجله کې ننګرهار ته د ولسمشر د نن ورځې د سفر په اړه هم درته په یو راپور کې معلومات درکوو. په کابل کې د جرمي پیښو په تړاو هم راپورونه معلومات درکولای سو. او دغه راز اوري چې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د یوې مدني ټولنې سروې ښیي چې بیکاري د هیواد د ځوانانو په وړاندې یوه لویه ستونزه ده.
با در نظر داشت کم بودن امکانات اشتغال و فقر و مشکلاتی که جوانا و خصوصا خانما در پروسه سیاسی در پیشروی خود میبینن، اعتمادشان نظر به نظرسنجی قبلی با حکومت و نهادهای دولتی بسیار کمرنگ شده.
که وقت و نور مسائل هم سیرو په نړیوالو راپورونو کې اوري چې د بشري حقونو د څار سازمان حوثی اقیان په یمن کې د لسکونه سیاسي مخالفانو په خپل سرو نیولو تورن کړل. تاسیس مشرق لازده رادیو او ریچی در افغانستان پستر و شارونو که در افم پسل شهر 15 سپه خبرونی لری. رازو لومری مطلب تا در افغانستان جمهوری ریاست ویچی در اسلام آباد پا چلور ارخیز غونده که با دستی چوکات را منسته کیجی چی لمخی باید در سولی پا پروسه که در پاکستان دشمنو عملی کول سارل کیجی. در جمهوری ریاست مرستیال ویان سید زفر هاشمی ازادی رو دو تو ویل چی پا دی غونده که با در سولی در خبر لپاره یو تگلار هم مشخصه سی. پا ورطا وقتی در مشران جرگی لومری مرستیال ویچی افغان حکومت باید در سولی پا پروسه که در پاکستان صداقت معلوم او په احتیاط ورسره ګام پورته کړي. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې نتیجو ته ځکه هیله من دي چې د یو میکانیزم له لارې به امریکا او چین د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان د ژمنو عملي کول څاري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمي وایي د اسلام آباد په غونډه کې د سولې لپاره تګلاره ټاکل کیږي او په دې خبرې کیږي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان، چین او امریکا رول باید څه وي. ښاغلي هاشمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نړیوالو متحدینو هم د افغان حکومت له دې طرحې ملاتړ کړی چې له مخې د سولې په برخه کې د پاکستان ژمنې څارل کیږي.
مشکل کلونه گذشته می بوده که
پخوا زمونگ لوی استون زده و چجمن بکی دلی خو عملی که دینه پوست در تثبیت میکانیزم چه جوری گی لمونگ سره پا دی برخه که مرسته کوی که پاکستان وای چه مونگ دغا کار که و دست میکانیزم با موجود وی چه یو درم هواد دغا همکاری تثبیت کری او همدی زمونگ هلی زیاده کری.
د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجنگ څلور اړخیزه غونډه د دوشنبه په ورځ جوړیږي چې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو معینان او د افغانستان لپاره د امریکا او چین ځانګړي استازي برخه پکې اخلي. په ورته وخت کې یوې بلې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې له اسلام آباده به وغوښتل شي چې کم تر کمه څلور ډلې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سرچینې وویل چې تر حمل میاشتې پورې به پاکستان ته مهلت ورکول شي چې د ملا اختر محمد منصور، ملا محمد رسول او عبدالقیوم ذاکر ډلې او حقانی شبکه د سولې خبرو ته چمتو کړي. افغان حکومت وایي که چیرې د طالبانو کومه ډله سولې ته نه چمتو کیږي د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په همغږۍ به یې په وړاندې عملیات کیږي. بل لور ته د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد الله مزدیار وایي چې د پاکستاني طالبانو په اشاره په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړه تیزه شوې او افغان حکومت باید دې مسئلې ته جدي پام وکړي.
د پاکستاني طالبانو یو پلاوی راغلی د بدخشان په بېلابېلو سیمو کې له طالبانو سره کتلي. دوی غواړي جګړه نور هم توده کړي، د دوی ترمنځ همغږي رامنځته کړي. دې خطر ته باید دولت متوجه وي.
اوس به معلومه شي چې رښتیا هم تر حمل میاشتې پورې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې طرحه کومې نتیجې ته رسیږي او که بیا هم د سولې خبرې لکه د پخوا په څیر بې نتیجې پای ته رسیږي.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د خبرو تمرکز پر دې دی چې له طالبانو سره څه وخت او څه ډول سوله وسي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزی او یو شمېر نور چارواکي برخه اخلي. د دغې جوړېدونکې غونډې په اړه زموږ همکار اسدالله الدین له جاوید فیصل سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه دا پوښتنه کړې چې آیا افغان پلاوی له څه ډول اجنډا سره د غونډه کې برخه اخلي.
د دشن بیت څلور اړخیزه غونډه د آسیا د زړه هیوادونو د کنفرانس په تعقیب باندې جوړیږي. موږ هلته اسلام آباد کې ورته څلور جانبه غونډه درلوده، د هغې په تعقیب دا غونډه هم جوړیږي. په دې غونډه کې دوه عمده مسایل د چپرغو بحث کیږي. لومړی دا چې د وسلوالو طالبانو کومې ډلې، اشخاص او افراد د سولې خبرو ته لیوالتیا لري او کومې ډلې لا هم پر جنګ عقیده لري. دوهمه مسله دا ده چې هغه ډلې چې له هغو سره لیوالتیا سته چې هغوی د سولې خبرو کې برخه واخلي، له هغوی سره چیرې، څه وخت او څه ډول د سولې خبرې وسي، او هغه ډلې چې د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري له هغوی سره له متقابلو نظامي لارو عمل وسي تر څو په افغانستان کې د جنګ مشکل حل سي. یعنی په ټوله کې په دې ناسته کې یا په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو پر څرنګوالي او د طالبانو په منځ کې سولې ته د لیوالو ډلو او جنګ ته د هڅونکو ډلو پر اشخاصو او افرادو باندې بحث کیږي.
فیصل صاحب ویل کیږي چې پاکستان ممکن یو لست هم افغان پلاوی ته وسپاري چې دغه ډله طالبان سوله خوښوونکي دي او دغه ډله جګړه غواړي. څنګه داسې څجمنه شوې؟
په ټوله کې موږ د وسلوالو طالبانو په اړه باندې بحث لرو چې کومې ډلې د وسلوالو طالبانو سولې ته لیواله دي، پر دې له مخې څه کار شوی دی او د اړه باندې وضاحتونه موجود دي. پر دې ټوله کار کې څوک غواړي سوله وکړي او څوک لا هم پر جنګ عقیده لري او جنګ ته ادامه ورکوي. ټول کې راځي او بحث
او تاسو یې نتایج ته څومره خوشبینه فیصل صاحب؟
موږ هغه ژمنې چې سوي دي، بحثونه چې سوي دي او کیږي هغه لیوالتیا زیاتوي، هغه خوشبینی ډېروي. اما موږ بیا هم حساب مو پر نتایجو دی. که موږ لازم نتایج ترلاسه نه کړو زموږ خوشبینی بې ځایه ده، ځکه چې وعده په تیر کې هم سوي وي. اما دا ځل تیر ته څه ناڅه وضعیت متفاوت دی او موږ هیله لرو چې لازم نتایج ترلاسه کړو.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل چې په اسلام آباد کې د سبا ورځې د غونډې په تړاو د افغان حکومت د چمتووالي خبره کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بیا هم د اسلام آباد د غونډې په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د سولې په اړه د اسلام آباد غونډې ته خوشبینه دي. د دې جرګې دویم مرستیال نن ازادي راډیو سره خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا ناسته یوې ښې نتیجې ته ورسیږي. ټاکل شوې ده چې سبا ته یعنې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي خبرې وکړي. په عین حال کې عام وګړي هیله لري چې د اسلام آباد غونډه په افغانستان کې د سولې د راوستو لامل وګرځي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې.
که څه هم په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره تیرو هڅو نتیجه نه ده ورکړې، خو د اسلام آباد په جوړېدونکې غونډه کې د امریکا او چین د استازیو ګډون دا خوشبیني رامنځته کړې چې ممکن په دې هیواد کې سوله ټینګه شي. د ولسي جرګې اداري پلاوی هم په دې څلور اړخیزه غونډه کې د امریکا او چین د استازو حضور مهم ګڼي او هیله څرګندوي چې نتیجه به یې مثبته وي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد چې د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او چین په څیر پیاوړي هیوادونه به وکولی شي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي.
مخکې دغه رقم ته غونډې ترسره شوي، خو په دې اندازه نه چې په هغې کې چین او امریکا دواړه سفر طاقتونه موجود وي، ځکه هغوی کولی شي چې له زړه نه په دواړه ملکونو باندې فشار واچوي چې سولې ته اماده کړي. نو دا پیره له نورو سره فرق لري او موږ خوش امیده یو چې دا پیره به انشاءالله تعالی یو ښه نتیجه ورکړي.
ټاکل شوې ده چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو د استازیو ترمنځ د سولې په اړه یوه غونډه جوړه شي. چارواکي وایي چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د پلاوی مشر د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري کوي. افغان کارپوهان بیا دې غونډې ته د خوشبینۍ ترڅنګ حکومت ته وړاندیز کوي چې دا یو ښه فرصت دی او باید رهبری په ښه توګه وشي. د سیاسي چارو کارپور هولا امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اما په عنوان یک شخص دی خوشبین،
زه د یو شخص په صفت دې جلسې ته خوشبینم، خو باید موږ له دې پروسې څخه یو ښه رهبری ولرو او یوازې په غونډه کې په ګډون باید بسنه ونه کړو.
عام وګړي د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو شمېر وایي چې تېرو غونډو ته په کتو به دا څلور اړخیزه غونډه هم نتیجه ورنه کړي، خو ځینې نور بیا خوشبینه دي.
کومه غونډه چې سبا ته سولې تر عنوان لاندې دایریږي، هیله لرم چې دایمي صلح راشي په افغانستان کې.
نو موږ نه موږ نه شو چې موږ د صلح په تمه یو چې صلح راشي افغانستان ته، خو متاسفانه چې یو خبره نه یو خبره پکې وزي.
افغان چارواکي وایي چې په اسلام آباد کې پر روانه څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو استازي برخه نه اخلي او په دې غونډه کې له هغوی سره د خبرو اترو څرنګوالي او وخت مشخص کیږي. افغان چارواکي او خلک تمه لري چې پاکستان دا ځل د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي او طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته حاضر شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څنګه چې د ازادي راډیو په خبرونو راپورونو کې مو اوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان ختیځ یعنی ننګرهار ولایت سفر درلود او هلته یې له سیمه ییزو چارواکو سره پر بېلابېلو مسایلو باندې خبرې کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته د سفر پر مهال امنیتي ارګانونو ته هدایت وکړ چې د وسلوالو او غاصبینو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. په دې اړه نور حال له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د ختیځو ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت په برخه کې به دې سیمې ته پوره توجه کوي. نوموړي په دې غونډه کې چې د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو سیمه ییزو چارواکو او ولسونو پکې برخه اخیستې وه، امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې خپل ترتیب شوي پلانونه عملي کړي. د خپلې وینا پر مهال وویل په دې خاوره کې داعش نه مني او امنیتي ارګانونو ته هدایت ورکړ چې خپل ځمکني او هوایي عملیات پراخه کړي.
داعش امو خاوري کې ځای نه لري، مرګ غواړو. امستانک زای صاحب، احمد مر صاحب په دې برخه کې ډیر کارونه کړی دي، زور نه مننه کوم. اما اوس په ټینګ لاس وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب کا ولستر په ګټ او دوام ورکړي او بمباری ته به دوام ورکړي.
دارنګ نوموړي د ختیځو ولایتونو ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب وویل او په خاص ډول په ننګرهار کې د غصب شوو ځمکو په اړه امنیت قومندانۍ ته جدي سپارښتنه وکړه چې د کانال ځمکې له غصب څخه خلاص کړي.
زه د غصب تحمل نه لرم. لست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احضار واخله. نه منم، نه منم، نه منم. که توانی نلره جنرال دی افغانستانی جک سماتو وی سی نیزم کوای بدل و دکم او وزیری سب دی شیرزاد سب قوه که کم ده
ولسمشر وویل د کونړ او ننګرهار ولایتونو لپاره به یو باصلاحیته پلاوی را لیږي او د ښې حکومتوالۍ په برخه کې به جدي تصمیم ونیسي.
کونړ باندې یو خاص هیئت ټاکل کیږي چې ټول اشخاص چې په پچې مقرر سوي تشخیص سي او لرې سي. همدارنګه ننګرهار باندې یو برخه اصلاحات سوي، دوم برخه کې راسي.
بلخوا د غونډې ګډونوالو د ولسمشر راتګ دې سیمې ته ګټور وباله او زیاته یې کړه چې دا ځل ولسمشر له وینا څخه داسې معلومیږي چې په خپل تصمیم کې جدي دی.
وینا څو برخې وي، خو دغه دوه درې برخو کې چې د ولسونو پام یې ځان ته را اړولی و، هغه دا و چې د غصب په مخنیوي کې او د غصب یا د غاصبینو په نیولو کې او د هغې محکمه کولو کې او د ده په څنګ کې چې په ادارو کې به د سره تعینات او تغییرات کېږي او په ده کې مستقیما په والیان یې هم غږ وکړو او حتی د غاصبینو په نیولو کې د ننګرهار په امنیه قمندان یې مستقیما غږ وکړو چې د محکمې نه د دوی د ګرفتارۍ امر واخله. نو د ده نه معلومیږي چې دا ځل جمهور رئیس ننګرهار ته سفر کړی دی. انشاءالله امیدوار خدای ته یو چې دی به په دې خپل وعدو باندې به ثابت قدمه پاتې شي
او بیا هم موږ په دې هیله یو چې دغه ژمنې چې ولسمشر وکړي او دغه خلک چې په دې ننګرهار کې دي لکه والي د ننګرهار د امنیه قمندان د پولیسو قمندان دوی باید د دغه ولسمشر همدغه هدایت دي د ولسمشر همدغه قاطع حکم دي. نه نور دوی څه غواړي، یعنی دوی ته پکار دا ده چې نور د ولسمشر هر خبره یعنی هر فرمان چې کوم وي او کوم لکه د دغه ولسمشر چې د ځمکه د غصب په اړه بېتمانه کومه خبره وکړه، همدارنګه د امنیتي ننګونو په مقابل کې چې کومه خبره وکړه، نو واضح ده چې دوی باید عملي کړي.
کتونکو وای کچیر ولسمشر ولسونو سره کړی ژمن عملی کړي نو په ختیځ سیمه کې به مثبت بدلون رامنځته شي او په حکومت به د ولسونو باور زیات شي.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایتي شورا دغه ولایت ته د ولسمشر محمد اشرف غنی نننی سفر مهم او له لاسته راوړنو ډک بولي. زما همکار صفي الله ستانکزي د دغه شورا له منشي ذبیح الله ازمري سره په دې ارتباط مرکه کړي.
جناب ولسمشر، هغه غوښتنې چې د ژون په سر ته د هر ولایت نه ځان ته ځانته شوی او هغه ټولو باندې د خلکو د غوښتنو مطابق ټول مثبت جواب کړي او د فساد د ورکه کولو په اداراتو کې د مثبت تغییر راوستلو د غاصبینو نیولو محاکمه کول امر وورې نو ته ورکړی ترې او د دې تر څنګ واو ته امر وکړو چې د نوي عملیاتو دپاره قمندان د خپل اردو ته یې هدایت وکړو چې د نوي عملیاتو دپاره تدابیر هم ونیسي او عملیاتونه اجرا شي.
زمری صاحب محترم، ولسمشر وویل چې غصب شوې ځمکې باید بیرته ونیول شي، مافیایي کړیو په ضد هم باید مبارزه وشي، همداراز د داعش پر ضد مبارزې باندې ټینګار وکړ. څه فکر کوئ چې واقعا به ولایتي ادارې کې دومره توان او ځواک شته چې بالاخره په دغه سیمه کې دغه کار وکړي؟
په هر حالت کې مې ګوره ستانځي صاحب، په هر حالت کې حکومت دی، حکومت زور هیڅوک نه لري غیر د خدای نه. د دې په خوا کې چې د ننګرهار د امنیه قمندان ته هدایت وکړو، د خپل اردو قمندان ته هدایت وکړو، ضرورت په وخت کې څوک غاصبین دې سره مقابله کوي، دوی اوس نه رسېږي څه به امر ووځ دی تاسو ته
جناب زمری صاحب، لکه څنګه چې تاسو د خلکو استازی یاستئ، د خلکو مهمې غوښتنې یو خو د امنیت ټینګولو، بل په روغتیایي برخه کې، په پوهنې برخه کې دوی ځینې غوښتنې وړاندې کړلې. څه فکر کوئ چې دوی د پوهنتون لپاره هم دغه غوښتنې به څومره واقعا اجرا شي؟
جناب ولسمشر خو ویلي چې هغه پروژې دا د ننګرهار پوهنتون چې نن یو 50 کاله مخکې جوړ شوی، نیمه یې ځمکه یې غصب دی، نیمه یې زمین په کنټرول کې دی. ویلي چې هغه پروژې چې نیمه پاتې ده په ټول لږ وخت کې به زه دغه پروژې د دوباره احیا کولو لپاره امکانات په کار اچوم، کوی کار به په کار اچوم او په ټولو دوو میاشتو کې یا قراردادیان غواړو او یا د دوی قراردادونه فسخه کړو.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمری و.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د یوې مدني ټولنې سروې ښیي چې بیکاري د هیواد د ځوانانو په وړاندې یوه لویه ستونزه ده. د دې بنسټ مسؤلینو نن په کابل کې په دې تړاو د راپور د خپرولو پر مهال له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. افغان چارواکي دغه راپور ستایي او وایي چې د کارموندنې په برخه کې به د دوی له پالیسۍ سره مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که څه هم افغان ځوانان په پرله پسې توګه د بیکارۍ له ستونزې شکایت کوي، په دې حقله یوه څېړنه ښیي چې د هیواد ځوانان د نامنیو په نسبت د بیکارۍ له ستونزو زیات ځورېږي. د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نامه د بنسټ دغه څېړنه د هیواد په 34 ولایتونو کې له 2000 کسانو سره د مرکو پر مټ په 4 میاشتو کې بشپړه شوې ده. د دې بنسټ مسؤلین له حکومت غواړي چې د ځوانانو د بیکارۍ د ستونزې اواری ته تدابیر ونیسي. د دې بنسټ سلاکار ذکریا بارکزی وای چې پخوا تر دې نامنی د خلکو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه وه، خو اوس مهال بیکاری تر نامنی هم لوی ګواښ ګڼل کیږي.
این نظر سنجی مو نشان می ده که فقر بیکاری در سر
زموږ د څېړنه شی چې بیوزلی او بیکاری د افغان ځوانانو پر وړاندې د ستونزو په سر کې ده، او له بلې خوا په سیاسي برخه کې څرګنده ده چې د کار نشتوالی چې ځوانان او ښځې ورسره مخ دي پر څېړنو او حکومت د دوی باور کم رنګه کړی دی.
مخ په زیاتېدونکې بیکاري او له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل عمده دلایل دي چې په هېواد کې بیکاري زیاته کړې ده. په دې اړه ویل کېږي چې په روان کال کې په زرګونو ځوانانو هڅې کړي چې د یوه هوسا ژوند په خاطر د اروپایي هېوادونو په لور رهي شي. دا هم ویل کېږي چې په دوی کې په لسګونو یا په اوبو کې ډوب شوي او یا بې سرنوشته پاتې دي. پخوا تر دې جمهور رئیس اشرف غنی د کارموندنې د ملي پروګرام د پیلولو پر مهال ویلي چې په زرګونو ځوانانو ته به په هېواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړي. بلخوا حکومت دا ژمنه هم کوي چې د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به زرګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د مدني ټولنې په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عادله بهرام وایي چې د دیموکراسۍ انټرنیشنل د بنسټ د راپور په اساس به د ځوانانو د ستونزو هوارۍ ته تدابیر ونیول شي. دا وایي دا سروې داسې نه ده چې پر وړاندې به یې بېتفاوتي وشي. همدغه بنسټونه د حکومت د ملا تیر جوړوي. دا څېړنه به جمهوري ریاست ته ورسیږي او د هېواد د چارو د ښه والي لپاره به هڅې وشي. ځینې کارپوهان وایي که حکومت د دې ستونزې کمولو ته جدي هڅې ونه کړي له هېواده به د ځوانانو وتل زیات او پر حکومت به یې باور کم شي. د دې کارپوهانو له ډلې عزت الله بری وایي چې دا امکان هم شته چې د هېواد ځوانان د دې ستونزې د نه حلېدو له امله د مخالفینو پر لیکو ورګډ شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو له وونه تر وو ورځې په اونۍ کې
تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې د FM په 105 څپه د سهار نوونه له وونه د ماښام تر اوو بجو پورې واورئ، او د ماښام د وونه د سهار تر اوو پورې بیا په همدغه څپه د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی سئ. اوس هم یو بل مطلب، د کابل امنیه قوماندانۍ وایي په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې په کابل ښار کې او د دې ولایت په ولسوالیو کې 411 کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي. تفصیل بیا هم د خان محمد سیند په دې راپور کې.
غلا د انسان او وسایطو تختول، د وسلو لیږد، د مخدرو موادو خرڅول او بد اخلاقي هغه پیښې دي چې د کابل امنیه قمندانۍ په تړاو 411 عاملین نیولي دي. د کابل امنیه قمندانۍ نیول شوي کسان له اثباتیه موادو او شواهدو سره یو ځای د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وښودل. د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی وویل چې د یادو پیښو عاملین د کابل ښار په مختلفو ناحیو او د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې نیولي دي.
در سه هفته که گذشت 411 نفر مزنونین در 183 وقت
په تیرو درې اونیو کې 411 مزنونین په 133 جرمی پیښو کې نیول سوي. اته سړي تښتونکي، 28 تنه مزنونین د قتل په 14 پیښو کې، 3 کسان د غلا په 59 پیښو کې، 14 تنه د لارو شکولو په پیښو کې نیول سوي دي.
خاغلی رحیمی دا هم وویل چې په لسګونو نور کسان د مخدرو موادو د خرڅولو او یو لړ نورو جرمی پیښو په تړاو نیولی دی. خاغلی رحیمی وویل په نیول شوو کې داسې کسان شته چې پولیسو یې له اوږدې مودې راهیسې د نیولو هڅې کولې. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریانو تل د دې پیښو له زیاتوالي شکایتونه لرل او په دې اړه یې خپلې ستونزې له پولیسو سره شریکې کړې دي. خلق وای دا د جرمونو هغه ښکاره مثالونه دي چې پولیس په کشف او نیولو بریالي شوي، حال دا چې ګڼ داسې جرمونه شته چې تر اوسه پولیسو نه دي کشف کړي. کارپوهان وای د قانون حاکمیت او د پولیسو د کشفي مهارتونو لوړوالی کولی شي چې د جرمونو کچه ټیټه کړي. د کورنۍ چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قوانین خود د ټولنو د نظم ساتل لپاره رامنځته کېږي. وخت کې چې قوانین مراعت نه شول په هماغه کچه بې نظمي لا زیاتېږي. نو دا عوامل دي که قانون ته کې تطبیق کړي او موږ امنیتي چارواکي په موقع رسیدګي وکړای شي. زه فکر کوم په یغه صورت کې به بیا موږ د داسې پېښې نه کم هغه واخلو خبر.
ځینې نور کارپوهان بیا د دې پیښو د کمیدو لپاره د کار د زمینو په برابرولو تاکید کوي. دوی وای د دې پیښو د زیاتوالي لامل په هیواد کې بیکاری او د خلکو کمزور اقتصاد دی. حکومت وای د روانو ستونزو کمولو ته یې هڅې جاري ساتلې دي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د وخت د کموالي له امله نسو کولی د یمن په تړاو راپور تاسو خپور کړو، خو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو ټکی کام له لارې ولولئ او واورئ. اوس روانه خبري مجله پای ته رسوم. زما همکار سحر لیوال په سټوډیو کې ده د یو بلې نیم ساعته دری خبري مجله سره.
با تشکر از شما قسیم جان. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو ازادی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال میزبانتان هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری می کند. در آغاز گزارش ها مشنوید که ریاست جمهوری افغانستان می گوید در نشست چهار جانبه اسلام آباد چوکات به میان خواهد آمد که بر اساس آن عملی ساختن تعهدات پاکستان نظارت گردد. همچنان خواهید شنید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید در یک دهه گذشته بیش از 40,000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند. این مطالب خبری تا دقایق بعد، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان بر مبارزه جدی با داعش در این کشور تاکید کرد. دومین مسابقه بیسابره کرکت میان افغانستان و زیمبابوه به ساعت 8:30 دقیقه امشب به وقت افغانستان برگزار می شود. و سازمان دکتران بدون سرحد می گوید که یکی از کلینیک های این سازمان در شمال یمن امروز مورد اصابت یک راکت قرار گرفت و در آن 3 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان بر مبارزه جدی با داعش در این کشور تاکید ورزید. محمد اشرف غنی در جریان بازدید از ولایت ننگرهار امروز به باشنده های ولایات شرقی اطمینان داد که حکومت در راستای تامین امنیت در این مناطق توجه لازم می کند.
داعش امو خوری که زای نلری مرگ وارو امستانک زای سب امت مر سب دی برخی که دیر کارو نکریدی زون من نکو. اما اوس پا چینگ لاز وزیری سب عملیاتون ده ترتیب که ولستر پا گد او دوام برکی او بمباری تا دوام برکی.
رئیس جمهوری افغانستان در حال بر مبارزه جدی با داعش در افغانستان سخن میزند که گفته می شود داعش در برخی از ولسوالی های ولایت ننگرهار حضور پررنگ دارد. در یک خبر دیگر از ننگرهار داریم که در انفجار یک ماین کنار سرک در ولسوالی کامی ولایت ننگرهار 3 فرد ملکی کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 1 بعد از ظهر امروز رخ داد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای افغان صبح امروز ولسوالی در قد تخار را از مخالفان مسلح دولت پس گرفتند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع در یک اعلامیه میگوید که این ولسوالی در نتیجه عملیات تصفیوی نیروهای افغان به طور کامل به تصرف دولت در آمده است. در اعلامیه آمده که در جریان این عملیات 30 مخالف مسلح دولت کشته شده و 9 تن دیگر آنها بازداشت شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که در جریان درگیری ها یک سرباز افغان کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان کرکت بورد افغانستان از مردم در این کشور می خواهند که در صورت پیروزی دومین مسابقه 20 آوره کرکت میان افغانستان و زیمبابوه فیر شادیانه نکنند. این بازدی ساعت 8:30 دقیقه امشب به وقت افغانستان در شهر شارجه امارات متحده عرب برگزار می شود. شیراغا همکار مدیر تیم ملی کرکت از شارجه از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت
د کرکټ مینوال نه دا هیله ده چې سالا د نوړه شي د خلکو خوشحالي مه په غم بدلوي.
امید ما از علاقمندان کرکټ این است که از خدا بترسن و خوشحالی مردم را به غم تبدیل نکنن. از فیرهای هوایی خودداری کنید زیرا نتیجه آن را کسی میداند که برایش درد و غم رسیده است. افغانستان به روز جمعه در اولین بازی 20 آوره با زیمبابوه با تفاوت 5 دوش برنده شد. افغانستان پیش از آن در سلسله از مسابقات 5 آوره در برابر زیمبابوه که عضویت کامل شورای بین المللی کرکت را دارد برنده شده بود.
رادیو آزادی
سازمان دکتران بدون سرحد میگوید که یکی از کلینیک هایش در شمال یمن امروز مورد اصابت یک راکت قرار گرفت و در آن 3 تن کشته شدند. این سازمان گفت که در حمله بر این مرکز صحی در ولایت سعده 10 تن دیگر زخمی شدند. سازمان دکتران بدون سرحد نگفته است که به گمان این سازمان کی راکت را فایر کرده است. کشورهای شاهی سونی خلیج فارس حمایتشان را از عربستان سعودی ابراز کردند. این کشورها آنچه را که دخالت تهران در امور داخلی ریاض خواندند محکوم میکنند. وزیران خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج دیروز در ریاض دیدار کردند. عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات متحده عرب، قطر و عمان اعضای این شورا هستند. به اساس گزارش پلیس ترکیه 3 مظنون را به ارتباط کشته شدن یک خبرنگار سوریه در جنوب ترکیه بازداشت کرده است. ناجی الجرف مدیر مسئول مجله به نام هنتا خیرن در روز روشن در یک جاده در شهر غازی انتاب به ضربه گلوله کشته شد. این 3 خبرنگار سوریه است که ظرف ماهای اخیر در ترکیه از پا در می آید. تلویزیون مصر از برگزاری اجلاس افتتاحیه پارلمان جدید این کشور خبر می دهد. پارلمان قبلی مصر بیشتر از 3 سال پیش از سوی محکمه منحل شده بود. انتظار می رود که اعضای پارلمان نو در روز اول کارشان رئیس پارلمان را انتخاب کنند و در یک مراسم به رهبری فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه مراتب احترام به بیش از 150 تن از افرادی که در جریان سال گذشته میلادی در حملات تندروان مسلح در آن کشور کشته شدند به جا آورده شد. اولاند و شاروال پلیس این مراسم را افتتاح کردند. از حمله بر دفتر نشریه شارلی عبدو در پاریس 1 سال می‌گذرد. در این مراسم از 130 تن از قربانیان حملات ماه نوامبر پارسال در پاریس نیز یاد بود به عمل آمد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. این هم فهرست گزارش‌های این مجله خبری. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نشست 4 جانبه اسلام آباد چوکات به میان خواهد آمد که بر اساس آن عملی ساختن تعهدات پاکستان نظارت گردد. معاون سخنگوی رئیس جمهور:
پاکستان اگر میگه که ما فلان کاری را انجام میدیم، یک مکانیزمی وجود داشته باشه که از جانب کشور سومی او تثبیت شده بتواند که این امیدواری را بر ما زیاد بزند.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نشست 4 جانبه در اسلام آباد طالبان معتقد به صلح و طرفدار جنگ مشخص خواهند شد. رئیس جمهور غنی در سفر امروزش به ننگرهار روی تامین امنیت بهتر ولایت زون شرق تاکید کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در یک دهه گذشته بیش از 40,000 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند.
خشونت موضوع سارو سیر سعودی را دارد. 2005 به طرف 40,261 انسان بیگناه جیوطن کشته شوا و زخمی شد.
و مشنوید که رئیس اتحادیه عرب ایران را به جای اعمال تحریک‌آمیز متهم کرده است. با رادیو آزادی همراه باشید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نشست 4 جانبه اسلام آباد چوکات به میان خواهد آمد که بر اساس آن عملی ساختن تعهدات پاکستان نظارت گردد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت که در این نشست یک استراتژی نیز برای گفتگوهای صلح مشخص خواهد شد. این نشست فردا دوشنبه در اسلام آباد برگزار می‌گردد که در آن حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه از افغانستان نمایندگی می‌کند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید امیدواری ها در رابطه با نتایج نشست 4 جانبه اسلام آباد استوار بر این است که امریکا و چین بر اساس یک میکانیزم خاص از عملی شدن تعهدات پاکستان در راستای صلح نظارت خواهد کرد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نشست اسلام آباد برای گفتگوهای صلح استراتژی مشخص تعیین خواهد شد و در مورد اینکه پاکستان، چین و آمریکا در این گفتگوها چه نقشی داشته باشند بحث می شود. آقای هاشمی روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت متحدین بین المللی افغانستان از طرح حکومت این کشور مبنی بر نظارت از تعهدات پاکستان حمایت کرده اند.
مشکل کلان ما در گذشته می بوده که تعهدات سپرده می شده ولی در عملی شدنش کوتاهی می آمده. حالا این میکانیزم تثبیت که وجود داشته باشه می خودش برای ما کمک میکنه تا ما راهی را پیدا کنیم. پاکستان اگر میگه که ما فلان کاری را انجام میدیم، یک میکانیزمی وجود داشته باشه که از جانب کشور سومی او تثبیت شده بتانه که این امیدواری را بر ما زیاد میسازه.
نشست چهار جانبه میان اسلام آباد، کابل، واشنگتن و بیجینگ روز دوشنبه برگزار میگردد که در آن معینان وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان و نماینده خاصی آمریکا و چین در امور افغانستان اشتراک خواهند کرد. در این حال یک منبع معتبر گفته است که از اسلام آباد خواسته خواهد شد تا حداقل چهار گروه طالب مسلح را در گفتگوی صلح حاضر کند. این منبع گفته است که تا ماه حمل به پاکستان مهلت داده خواهد شد تا گروه های ملا اختر منصور، ملا محمد رسول و عبدالقیوم زاکر و همچنان شبکه حقانی را به گفتگوهای صلح آماده سازد. حکومت افغانستان میگوید اگر گروهی از طالبان به اشتراک در گفتگوهای صلح حاضر نشود، به هماهنگی پاکستان، افغانستان، چین و آمریکا در برابر آنان عملیات صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر محمد علم ایزدیار معاون اول مشران جرگه افغانستان میگوید که به اشاره طالبان پاکستانی اخیراً در برخی ولایات درگیری ها شدت گرفته و حکومت باید به این مسئله توجه جدی کند.
آیات کلانی از طالبان پاکستانی آمده و در مناطق مختلف بدخشان اینا با گروه های مختلف زیر بازدید دارند و میخواهند که جنگ بیشتر تشدید بکنند، انسجام و هماهنگی بیشتر بین طالبان به وجود بیارند و این خطر دولت جدا متوجه.
این که گفتگوهای صلح با طالبان مسلح تا ماه عمل به نتیجه میرسد و یا مانند قبل نتیجه نخواهد داشت با گذشت زمان معلوم خواهد شد.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان گفته است در نشست چهار جانبه اسلام آباد چوکاتی به میان خواهد آمد که بر اساس آن عملی ساختن تعهدات پاکستان نظارت شود. در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید در نشست چهار جانبه در اسلام آباد روی چگونگی و زمان انجام مذاکرات صلح با طالبان مسلح گفتگو خواهد شد. نسیم شفق در این مورد با جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد آجندای این نشست که قرار است فردا در اسلام آباد برگزار شود پرسیده است.
نشست چهار جانبه که فردا در اسلام آباد برگزار میشه چگونگی گفتگوهای صلح افغانستان است صحبت میکنم که و همچنان یک وضاحت کامل باید به وجود بیاید که کدام گروه های از طالبان و اشخاص و افرادشان تمایل به گفتگوهای صلح دارند و کدام گروه ها از بین طالبان هنوز هم معتقد به جنگ هستند. به این بخش باید وضاحت بیاید و بعد از این صحبت شود که گروه هایی که تمایل به صلح دارن در کجا، چه وقت و چگونه به اونا گفتگوهای صلح آغاز شود و گروه هایی که میخواین جنگ ادامه بدن به اینا از راه های بدیل نظامی کار شود تا مشکل جنگ در افغانستان یک طرف شود.
آقای فیصل، از یک فهرست هم صحبت شده که طالبایی که صلح میخواین و طالبایی که جنگ میخواین اونا مشخص خواهد شد که کدام گروه از طالبا خواهان صلح هستند با حکومت افغانستان و کدام گروه از طالبا تاکید بر جنگ داره با حکومت افغانستان. آیا کدام فهرست هم مورد بحث یا مورد تبادله قرار خواهد گرفت بین افغانستان و پاکستان دینش هست؟
در کل سر از این بحث میشه که معلوماتی که حکومت افغانستان داره و معلوماتی که حکومت پاکستان است در اساس او باید گفته شود که کدام یکی از گروه های طالبان و کدام اشخاص در بین گروه های طالبان میخواین که بخشی از گفتگوهای صلح باشن یا در میز مذاکره بشینن و کدام گروه ها و اشخاص افراد هستن که در وطن هم میخواین که به جنگ خود ادامه بدن. در کل سر یک وضاحت کلی صحبت میشه که کدام گروه ها از مخالفین به صلح میپیوندن و کدام گروه ها هست که به اونا صلح نمیشه و ضرورت است که راه های نظامی سنجیده شه.
آقای فیصل، خوشبینی حکومت افغانستان این بار از نشست چهار جانبه و در مجموع از پروسه صلح که قرار از گفتگوها در آینده انجام شود چی است؟ شما خوشبین هستین؟
ما خوشبین هستیم، ولی خوشبین واقع بین هستیم و این خوشبینی هم واقع بینانه هست. اگر نتایجی که توقعش داریم، نتایجی که باید به دست بیاریم، اگر اون نتایج به دست میاریم، پس این خوشبینی یک خوشبینی بجای هست، یک خوشبینی کامل هست. ولی اگر نتیجه لازمی را نمیگیریم، پس خوشبینی یک خوشبینی بجای نیست و ضرورت است که راه‌های دیگری جستجو شود تا آینده ای روابط وضاحت بیشتر پیدا کنه. ولی در کل اگر بحثایی که در گذشته داشتیم، ملاقاتهای آخری که داشتیم، اگر به او نگاه شود، اندپه خوشبینی کمکی بیشتر هست و توقع داریم که نتیجه لازم را بحثایی که داشتیم از وعده‌هایی که شده به دست بیاریم.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان بود. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان نسبت به نشست چهار جانبه در خصوص صلح در اسلام آباد خوشبین است. جزئیات بیشتر در این مورد را از آرزو قیاسی بشنوید.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان حضور نماینده های چین و امریکا را در نشست چهار جانبه اسلام آباد درباره صلح مهم دانسته ابراز امیدواری می کنند که این نشست نتیجه مثبت در پی داشته باشد. نظیر احمد احمدزی معاون دوم این جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کشورهای امریکا و چین می توانند بالای پاکستان فشار وارد نمایند تا این کشور در خصوص صلح افغانستان همکاری صادقانه داشته باشد.
پیش از این هم نشست های برگزار شده است، اما نه این اندازه که در آن دو کشور پرقدرت مانند چین و امریکا حضور داشته باشند. اینها می توانند بالای هر دو کشور فشار وارد کنند تا آنان را برای صلح آماده سازند. بنان این نشست با نشست های دیگر متفاوت است و ما خوشبینی داریم که این نشست نتیجه در پی خواهد داشت.
قرار است فردا دوشنبه نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده به هدف آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در اسلام آباد برگزار گردد. مقامات میگویند در این نشست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه رهبری هیئت افغانی را به عهده دارد و از جانب پاکستان اعزاز احمد چودری معین وزارت خارجه این کشور اشتراک خواهد کرد. از سوی همکارشناسان افغان با ابراز خوشبینی به این نشست به حکومت افغانستان پیشنهاد میکنند که باید این نشست را به گونه درست و همه جانبه رهبری کند. اما مردم عام در مورد نشست چهار جانبه درباره صلح افغانستان نظریات مختلف دارند.
دا کومه غونډه چې سبا ته صلح تر عنوان لاندې دایریږي، هیله لرم چې دایمي صلح راشي په افغانستان کې.
ما با پاکستان صلح نداریم. اول علاقات داخلی خود امرای از اونا صلح کنیم، با اونا که صلح شوه باز طالب خود به خود صلح میکنه.
مقامات افغان میگویند که در نشست چهار جانبه در اسلام آباد نماینده های طالبان مسلح حضور نخواهند داشت.
رادیو آزادی،
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از همراهیتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. برنامه های رادیو آزادی را از هفته صبح تا هفته شام روی این امواج شنیدن می توانید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفرش به ولایت ننگرهار از مقامهای محلی خواست تا برای تامین امنیت در زون شرق تلاش کنند. رئیس جمهور غنی امروز در نشستی در شهر جلال آباد گفت که باید در برابر غاصبین زمین اقدامات جدی صورت گیرد. جزئیات بیشتر سخنرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی را ساعت قبل از شاه محمود شینوار همکار ما در ولایت ننگرهار پرسیدم.
تشکر از شما. مردم زون شرق از رئیس جمهور خواست که در بخش های صحت، تعلیم و پروژه های انکشافی توجه صورت بگیرد. رئیس جمهور به خواست های مردم ننگرهار، لغمان، سنر، نورستان جواب مثبت داد و تعهد داد که پیشنهادهای مقبولشان در آینده تطبیق خواهد شد و همچنان رئیس جمهور وعده داد که به ولایت ننگرهار و کنر یک تیمی با صلاحیت روان خواهد کرد که از ادارات مختلف بررسی کند.
بله، بیشتر خواستای نماینده های مردم از زون شرق روی کدام مسئله تمرکز داشت و مشکلات عمده ای چهار ولایت که با رئیس جمهور شریک ساخته شد چی بود؟
در مجموع مشکلات عمده از مردم زون شرق در بخش امنیت و فساد اداری بود که رئیس جمهور برشان وعده داد که در این زمینه اجراءات جدی صورت خواهد گرفت.
بله، سفر رئیس جمهور غنی در حال به ننگرهار صورت گرفته که بخش های زیاد از این ولایت ناامن است و گزارش های از فعالیت گروه داعش هم در این ولایت وجود داره. آقای غنی به گونه خاص در این مورد چیز گفت؟
در مورد داعش رئیس جمهور واضح گفت که برای داعش اجازه نمیده که اینجا مراکز جور کنه و با ارگانای امنیتی هدایت داد که هم از قوات زمینی و هوایی استفاده کنه و عملیات خود وسیع سازد که امنیت برقرار شود.
بله، با تشکر از شما. شاه محمود شینوار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار بود که در مورد سخنرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی که در سفر امروزش به شهر جلال آباد صورت گرفته جزئیات میداد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ادامه شکنجه زندانیان در زندانهای کشور و عدم جلوگیری از کشتار غیر نظامیان به شدت انتقاد کرده و آن را نقض حقوق بشر در افغانستان می داند. افزایش بچه‌بازی، قاچاق کودکان به بیرون از کشور، افزایش خشونت در برابر زنان و به کارگیری اطفال در میدانهای جنگ نگرانی های این کمیسیون را برانگیخته است. در این حال وزارت امور داخله شکنجه در زندانها و عدم رعایت حقوق بشر در میدانهای جنگ را از سوی دولت رد می کند. نظیفه محبوبی و گزارش در این مورد.
افزایش موارد نقض حقوق بشر در افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر را نگران ساخته است. این کمیسیون از حکومت می خواهد که به این موضوع به گونه جدی رسیدگی کند. شکنجه زندانیان، عدم رعایت قوانین جنگ از سوی طرفهای درگیر و خشونت در برابر زنان مواردی اند که به گفته این کمیسیون در یک سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است. آمار تجاوز جنسی بر کودکان، قاچاق و بکارگیری آنان در میدانهای جنگ و نیز افزایش پدیده بچه‌بازی در این کشور دیگر مواردی هستند که کمیسیون مستقل حقوق بشر از آن به شدت نگران است. شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر ساحه‌ای این کمیسیون که روز یکشنبه سوی مشران جرگه است جواب شده بود در این باره گفت:
خشونت موضوع سارو سیر سعودی را دارد. از قتل زنا گرفته، از قتل کودکان گرفته، از تجاوز غیر انسانی بر اطفال 2 ساله و بالاخره تا 18 ساله. 2005 به طرف 40261 انسان بیگونه از وطن کشته شوا و زخمی شوا. ضریب 5 و 6 از بیشتر شده. یا از طرف عامیان دولت و یا از طرف مخالفین دولت. این در واقع یک نقض سریع حقوق بشری است.
بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حال حاضر 28000 زندانی در زندانهای کشور به سر میبرند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پیش از این نیز از عواملی که سبب نقض حقوق بشر در کشور شده است ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواسته است و میثاق‌های بین المللی را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در کشور رعایت کند. اما آیا وزارت امور داخله میپذیرد که زندانیان در زندانهای این کشور شکنجه میشوند و پاسخ این وزارت برای جلوگیری از نقض حقوق بشری در این کشور چه است؟ صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به این پرسش ها پاسخ میدهد.
پلیس ملی افغانستان هم یکی از مسئولیت های عمدهشان ایست که در اجتماع به این موارد زشت و ناپسندیده رسیدگی بکنه و به گونه جدی مبارزه بکنه یک جای با مردم. در قسمت شکنجه ما شکنجه را از محابس به او به گونه بسیار جدی پرداختیم. شکنجه نه پالیسی حکومت افغانستان است. نیروهای امنیتی در جنگ از نهایت دقت کار میگیره و بیشترین تلاششان ایست که افراد ملکی محافظت شوند و جانشان حفظ شود. این بخش عمده از مسئولیت های نیروهای امنیتی در ساعات جنگ است.
شماری سناتوران در برخی موارد کارکرد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را زیر پرسش بردند. آنان میگویند این کمیسیون نتوانسته است در بخش جلوگیری از موارد نقض حقوق بشر کارکرد چشمگیر داشته باشد. با این همه کمیسیون مستقل حقوق بشر افزایش ناامنی ها و گسترش دامنه جنگ در کشور را عامل اصلی افزایش روزافزون موارد نقض حقوق بشر میداند و هشدار میدهد که اگر این موضوع جدی گرفته نشود سبب فاجعه در افغانستان خواهد شد.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
قماندانی امنی کابل میگوید که در 3 هفته گذشته بیش از 400 تن را به اتهام جرایم جنایی در کابل و ولسوالی های این ولایت بازداشت کرده است. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
قماندانی امنیه کابل در پیوند به اختطاف، سرقت، انتقال اسلحه، خرید مواد مخدر و جرایم اخلاقی 411 تن را در کابل و ولسوالی های این ولایت بازداشت کرده است. قماندان امنیه کابل این متهمین و برخی شواهد و اسناد را که نشان دهنده جرایم آنان است روز یکشنبه به خبرنگاران نشان داد. عبدالرحمن رحیمی در مورد چنین گفت:
در 3 هفته که گذشت تعداد 411 نفر مظنونین در 183 واقعه جرمی گرفتار شده، 8 نفر اختطافچی، 28 نفر مظنون در 16 واقعه قتل، 73 نفر در 59 واقعه سرقت، 13 نفر مظنونین در واقعات قتل طریقی.
عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل افزود که در میانه بازداشت شدگان افرادی نیز شامل هستند که پلیس از دیر مدت در تلاش بازداشت آنان بوده است. این در حالی است که باشندهای کابل همواره از افزایش جرایم جنایی در این شهر شکایت نموده و مشکلاتشان را نیز در مورد با پلیس در میان گذاشتند. مردم میگویند که این جرایم از مثالهای واضح است که پلیس با بازداشت عاملین آن موفق شده است، با آنکه به گفته آنان برخی از جرایم دیگر نیز وجود دارد که پلیس نتوانسته تاکنون آن را کشف و عاملین آن را بازداشت کند. در این حال کارشناسان افغان میگویند که حاکمیت قانون و بلند بردن مهارت‌های کشفی پلیس میتواند سطح جرایم را کاهش دهد. فقیر محمد فقیر یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو زودی چنین گفت:
قوانین خود تلونو د نظم ساتل لپاره رمانتکیږي.
قوانین برای حفظ نظم جامعه ایجاد می شود. زمانی که قوانین مراعات نشود، به همان اندازه سطح بی‌نظمی افزایش می یابد. اما اگر قانون به گونه دقیق تطبیق شود و مقامات امنیتی ما به موقع رسیدگی بتوانند، در آن صورت به نظر من ما شاهد کاهش چنین واقعات خواهیم بود.
اما برخی دیگر از کارشناسان تاکید می کنند که فراهم سازی زمینه کار برای مردم به خصوص جوانان می تواند سبب کاهش جرایم جنایی شود. در این حال مسئولان امنیتی میگویند که برای جلوگیری از جرایم جنایی در شهر کابل و سایر ولایت افغانستان تلاش‌هایشان را بیشتر ساختند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس اتحادیه عرب ایران را به اجرای اعمال تحریک‌آمیز متهم می‌کند. نبیل العربی در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب این اتهام را بر ایران وارد کرد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
در جریان مذاکرات اضطراری امروز وزیران خارجه اتحادیه عرب، چند اتهام بر ایران وارد شدند، از جمله اجرای اعمال تحریک‌آمیز. این اتهام را دیپلمات ارشد عرب نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب هنگام سخنرانی در میان این وزیران بر ایران وارد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه عربستان سعودی نیز مثل روزهای گذشته خاموش نماند و بی پرده حرف زد. عادل الجبیر ایران را به مداخله در امور کشورهای عربی و زیر سوال بردن امنیت منطقه متهم کرد. جانب ایران هم امروز حرف برای گفتن داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عربستان سعودی را متهم کرد که از جنجالش با تهران استفاده می کند تا مذاکرات صلح برای ختم بحران سوریه را به گونه منفی متاثر بسازد. در یک خبرنامه وزارت خارجه ایران به نقل از آقای ظریف گفته شده که برخورد عربستان سعودی طوری است تا تنش خلق کند که هدفش وارد کردن تأثیر منفی بر بحران سوریه است. او اضافه کرده است: ما اجازه نخواهیم داد تا اعمال سعودی ها تأثیر منفی داشته باشند. بحران میان عربستان سعودی و ایران، دو صادر کننده بزرگ نفت، پس از اعدام یک روحانی شیعه به وجود آمد. عربستان سعودی نمر باقر النمر را یک هفته پیش اعدام کرد. اعدام نمر شیعیان را در سر تا سر شرق میانه خشمگین ساخت و سبب شد تا بالای سفارت عربستان سعودی در ایران حمله شود. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
حبیب الرحمن هلمندوال از شهر لشکرگاه ولایت هلمند پیام فرستاده که گفته که حکومت افغانستان باید به حرف‌های پاکستان باور نکند، زیرا به گفته این شنونده پاکستان نمی‌خواهد صلح در افغانستان تامین شود. صدیق الله از ولسوالی نوی ولایت هلمند پیام فرستاده که تمامی افغان‌ها باید بدانند که آن دست طالبان که خواهان صلح بودند در حال حاضر در زندان‌های پاکستان در قید به سر می‌برند. اجمل ترکی از بازار ولسوالی مرجع هلمند گفته است که در حال حاضر طالبان در 20 کیلومتری این ولسوالی رسیدند و پوسته هایشان را ایجاد کردند. و محمد اختر از پکتیا نوشته که از 3 شب به این طرف در ولسوالی زرمت این ولایت جنگ جاری است. حالا هم ساعت نزدیک به 7 شب است. برنامه های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیوال خداحافظی می‌کنم. شبتان بخیر.